السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوي تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ازادي راډیو بل یو ساعت خبرونه پیل شو چې ډېره برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې سبا په قطر کې بین الافغاني خبري پیلېږي. دا او نور مطالب تر خبرونو وروسته. امریکا د بهرنیو چارو وزیر په قطر کې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پیل په مراسمو کې ګډون کوي. امنیتي چارواکي وایي چې د ولسمشر د یوه سلاکار د وژنې په تور یې درې مشکوک کسان نیولي دي. پاکستاني چارواکي پر یوې ښځې د جنسي تیری د پیښې په تړاو د تحقیقاتو لپاره د 12 کسانو د نیولو خبر ورکوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په قطر کې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پایل په مراسمو کې ګډون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایاندې مورګان اورتاګاس تیر شپه په یوه لنډه اعلامیه کې دا خبر ورکړی دی. بلخو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په جلا بیان کې په بین الافغاني خبرو کې د افغان حکومت او طالبانو د ګډون د ژمنې هرکلای کړي او هیلې څرګنده کړي چې دا خبرې به د افغانستان 40 کلنه جګړه پای ته ورسوي. افغان حکومت او طالبانو پرون تایید کړی چې بین الافغاني خبرې سبا شنبه په قطر کې پیلېږي. په دې خبرو کې به د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوی د جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا فرصت باید ضایع نه سي. امنیتي چارواکي وایي چې په ولسي چارو کې د ولسمشر د سلاکار محمد حسن هوتک د ترور په تور یې درې مشکوک کسان نیولې دي. هوتک چې په مشرانو جرګه کې د زابل پخوانی سناتور هم و، د وژې پر نهمه نیټه د کابل په 15 ناحیه کې په ډزو ووژل سو. د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون پنجشنبه خپور سو وایي چې د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې پولیسو دا کسان د کابل په 15 ناحیه کې د ځانګړو عملیاتو په لټ کې ونیول. په شمال کې ډیره شاهین قل اردو وایي په بلخ ولایت کې ولس طالبان هغه وخت ووژل سول چې په دولت آباد ولسوالۍ کې د افغان پوځ پر پوستو برید وکړ. 209 هم شاهین قل اردو په یو بیان کې چې پرون مازګر خپور سو ویلي چې افغان ځواکونو په دې ځوابي حملو کې همدارس 15 طالبان چپیان کړي او درې نور یې ژوندي نیولي دي. طالبانو د شاهین قل اردو د دې ادعا په اړه څه نه دی ویلي. د شپږیزې د کرکټ لیګ د سیالیو په لړ کې دغه شیبه د سپین غر زمریانو او د بندي امیر د شمارانو ترمنځ مسابقه روانه ده. دویمه لوبه د بوس د ساتونکو او د مساینک د اتلانو ترمنځ د افغانستان د کرکټ بورډ په نړیوال لوبغالي کې کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې د شپږیزې په لړۍ کې تر اوسه اته لوبې سوي دي. د راتلونکو دوو لوبو په اړه چې د شنبه په ورځ کېږي ښاغلي هوتک وویل،
د سپتمبر په 12مه چې د شنبه ورځ کېږي، سهار لخوا کابل بازان د بند امیر خمرانو او د ماسپښین لخوا امو شار به مثاله کاتالانو سره مخامخ کیږي.
د شپږیزې د لیگ سرشکل وم کال دی او ټاکل شوی چې د دې لیگ سیالۍ به د سپتمبر تر 14مې پورې روانې وي. پاکستاني چارواکي لاهور ښار ته څیرمه پر یوه لویه لار پر یوې ښځې د جنسي تیری د پیښې په تړاو د تحقیقاتو لپاره د 12 کسانو د نیولو خبر ورکوي. د راپورونو پر اساس دوو وسلولو کسانو د چهارشنبې په شپه ناوخته پر دې ښځې هغه وخت د دې ماشومانو د سترګو په وړاندې تیری وکړ چې د هغې موټر پر لویه لار له حرکته ولوید. پولیسو پرون وویل چې تیری کوونکو د دې مېرمنې پیسې او ګاڼې هم له ځانه سره وړي او تښتېدلې دي. پولیس وایي چې په 12 نیول سو کسانو کې تیری کوونکي شامل نه دي. د پنجاب ولایت ویاندې مسرت چیما وویل چې امنیتي ځواکونه د دې دردونکې پیښې د عاملانو په لټه کې دي. د لبنان د پلازمینې بیروت په هغه بندر کې چې څه کم میاشت مخکې یوې لویې چاودنې نږدې دوه کسان ووژل، پرون اور ولګېد. پوځ او اطفایې د دې اور د وژنې لپاره له هلیکوپټرو کار واخیست. چارواکو نیمه شپه اعلان وکړ چې ډېره برخه اور یې وژلی دی. په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکول سوی. د دې اور د لګیدو علت هم تر اوسه نه دی روښانه سوی، خو ولسمشر میشل اون وویل چې تخریبي عمل، تخنیکي ستونزه یا غفلت د دې پیښې علت کیدای سي. د سرې صلیب نړیوالې کمیټې وویل چې د دې پیښې له کبله یې په بشري عملیاتو کې خنډ راغی، ځکه د خوړو د مرستو یوه زیرمه یې په اور کې سوځېدلې ده. او د امریکا د ټکنالوژي لوی شرکت مایکروسافت وایي چې په روسیې، ایران او چین پورې تړلو هکرانو هغه کسان او ادارې په نښه کړي چې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه له ډیموکرات سیال جو بایډن سره اړیکې لري. پرونی اعلان په داسل کې وسو چې د امریکا د ولسمشرۍ د ټاکنو د کاندید جو بایډن د کمپاین مشورتي شرکت څرګنده کړه. مایکروسافت ورته ویلي د هغو روسي هکرانو لخوا په نشه سوی چې په 2018 میلادي کال کې د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې لاسوهنه کړې وه. د ټکنالوژۍ دغه لوی شرکت وایي داسې ښکاري چې دا هڅې د نومبر د 3 د ولسمشرۍ ټاکنو په درشل کې د هغو هڅو یوه برخه ده چې موخه یې د امریکا د سیاسي کمپاینونو او اړوندو ډلو په نشه کول وي. که څه هم د روسیې د جمهوري ریاست ویان دیمیتری پیسکوف وړم ورځ دا راپورونه رد کړي وو، خو ایران او چین تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د خبرونې د سر موضوع راخلو، د افغانستان د سولې د خبرو شکیل غاړو تایید کړی چې بین الافغاني خبرې به سبا شنبه په قطر کې پیل سي. افغان حکومت، طالبان او همدارز د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې د طالبانو د وروستیو شپږو بندیانو د خوشي کولو په ګډون د سولې د خبرو په وړاندې ټول خنډونه له منځه تللي. افغانانو د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې تر لاسلیک وروسته د بین الافغاني خبرو د پیل تاریخي ورځې ته تر نن پورې تریخ انتظار وایست. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
افغان حکومت په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر او د ملي مصالحې عالی شورا ټولو تایید کړی ده چې د افغانستان د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ بین الافغاني خبرې سبا شنبه د وږې په 22مه نیټه په قطر کې پیلېږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره شپه په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ته دنده سپارلې ده چې دوحې ته ولاړ شي او په دې خبرو کې ګډون وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام په یو خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې قطر به د سپتمبر په 12مه نیټه د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربه وي. په خبر پاڼه کې یادونه شوې چې دا خبرې به په افغانستان کې د دایمي سولې د راوستلو لپاره یو جدي او مهم ګام وي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی به نن جمعه د دوحې پر لور وخوځيږي. د ارک د خبر پاڼې لمخه د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر، د سولې په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی عبدالسلام رحیمی او د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور نادری به د بین الافغاني خبرو په پرانیستونکو مراسمو کې ګډون وکړي. د ملي مصالحې عالی شورا په یو بیان کې هیله څرګنده کړې چې دا خبرې به په افغانستان کې د سولې، ثبات او د جګړو د تراسې دو پایلوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د ملکی وګړو د خوندیتوب د څنګ مشر انتظار خادم پرون ماښام له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې بین الافغاني خبرې به بریالۍ کیږي.
مخبل مسؤلیت ادا کړی دی او ان شاء الله د مذاکرات لور ته به زو خبرې به سره کوو، سوله به راځي او ان شاء الله افغانستان ملت او تاریخ به د سولې شاهد وي.
طالبانو هم ویلي دي چې د شنبه په ورځ په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره چمتو دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وردک ویلي دي چې طالبان د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقې سره سم د بین الافغاني مذاکراتو په افتتاحیه غونډه کې ګډون ته خپل چمتووالی اعلانوي. خغلی وردک ویلي دي چې طالبان د خبرو د بهیر د ښه پرمختګ او د اسلامي ارزښتونو او د افغانستان د لوړو ګټو په چوکاټ کې په ټول هیواد کې د سولې او د سوچه اسلامي نظام درمنځته کېدو هوډ لري. خو د طالبانو په بیان کې د اسلامي امارت یا شریعت د پلی کولو د غوښتنې یادونه نه ده شوې. د سږنی کال د فبروري په 9مه نیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې د موافقې له لاسلیک وروسته تمه کېده چې بین الافغاني خبرې په 10مه ورځ یعنی د مارچ په 10مه نیټه پیل شي. خو د بندیانو د تبادلې پر سر لانجه او ځینې نور خنډونه د دې باعث شول چې دا خبرې تر دې دمه وځنډېدې. قطر ته د طالبانو د هغو شپږو بندیانو سپارل چې د استرالیایي او فرانسوي پوځیانو په وژلو تورن وو په دې برخه کې وروستی خنډ و. د ملي مصالحې د عالی شورا مرستیال حاجي دین محمد ازادۍ رادیو ته وویل چې دا شپږ کسان پرون ماښام په یوه الوتکه کې قطر ته واستول شول.
شپږ تنه بندیان د یو قطري طیارې کې دغته بیول شوي دي قطر ته، او هم هغه یو څو کسان بندیان چې طالبان ویلي چې موږ نه دي خوشي شوي نو د هغې پیسه کې هم خلیزات ورته اطمینان ورکړی دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د بین الافغاني خبرو پیل یو تاریخي فرصت بللی او هیله څرګنده کړي چې د خبرې په افغانستان کې لڅلور لسی زورایي سي پیل شوی جګړه پای ته ورسوي.
د احمد تکل پر راپور کې مو وردل چې په پام کې د بین الافغاني خبري سبا په قطر کې پیل سي. فرشته جلال زی براته وایي چې نړیوالو رسپونو د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
واشنگتن پوسټ رسپانه لیکلی چې جو بایدن د ټرمپ له پلان سره چې په افغانستان او عراق کې د امریکایي پوځیانو شمیر کموي موافقه کړې. جو بایدن د امریکا د جمهوری ریاست ته د ډیموکراتانو کاندید دی. هغه د چهارشنبه پر ورځ ویلي، هو زه ورسره موافق یم، خو په دې شرط چې هغه پوهوي چې له داعش سره به څه کوي. امریکایي چارواکو د چهارشنبه پر ورځ تایید کړه چې واشنگتن غواړي چې په دې میاشت کې په عراق کې د امریکایي عسکرو شمیر له 5200 څخه 3000 ته راکم کړي. امریکا هم دراز غواړي چې په افغانستان کې خپل اسکر له 5500 څخه 4500 ته راکم کړي. خو واشنگتن پوسټ امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ د مشر جنرال کینت مکنزی په حواله لیکلی چې د امریکا پریکړه ډیره واضح ده او پر خپل تعهد ولاړه ده، خو د عراق پوځ د دې توان لري چې د داعش د بیا پیاوړي کېدو مخنیوی او له خپلې خاورې دفاع وکړي. ستارز ان سټرایپس ورسپانې هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو یوه مقاله خپره کړې ده. د سپتمبر 12 تر حملې 19 کال وروسته هغه امریکایان چې په افغانستان کې خدمت کړی له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو چندان خوشاله نه دي. په مقاله کې لیکل شوی چې یو شمېر هغه امریکایي پوځیان چې په افغانستان کې خدمت کړی له دې واقعیت سره نشي جوړېدلی چې دا کار له داسې دښمن سره د معاملې له مخې کېږي چې د هغو 2400 وطنوال یې وژلي دي. د ستارز ان سټرایپس په مقاله کې لیکل شوی چې د افغانستان په برخه کې شوې پریکړه د روان کال تر دوبي عملي کېږي او دا کار د یو پوځي بری نقشه نه ده، بلکې له طالبانو سره په دوحه کې د شوې موافقې پر اساس کېږي. د خبرونې په لیکنه دا خبره لکه اغزای د زیاتو هغو امریکایانو پوستونو کې نشته چې په افغانستان کې خدمت کړی دی.
امریکا نو نس کله مخکې د ترهګری ترڅنګ د القاعده وسله ور ډلې د زپلو په هدف پر افغانستان حمله وکړه. اوس چې شاوخوا دوی لسیزې د امریکا له حضور تیریږي، آیا القاعده وسله ول زپل سوي دي؟ خاطر پر دې سپیو راپور کې دې مسلې ته کتنه کړې ده.
نن جمعه د سپتمبر 12 ده. د سپتمبر 12 د امریکا په نیویارک ښار کې د سترو بریدونو له 19 کالیزې سره برابر ده. پوره 19 کال وړاندې د القاعده شبکې دوه مسافر وړونکو تیاری د نیویارک په سوداګریز مرکز او پینټاګون پر ودانیو وجنګولي. دغه برید چې د القاعده شبکې کړی و په ترڅ کې شاوخوا 3000 کسان ووژل شول. د امریکا د وخت ولسمشر جورج بوش له دې برید وروسته افغانستان ته د القاعده شبکې د ځپلو په هدف خپل پوځیان راولېګل. هغه مهال امریکایي رسنیو خبر ورکړ چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن په افغانستان کې دی. په افغانستان کې د امریکا د حضور پوره 19 کاله کیږي. د دې حضور یو ستر هدف له ترهګری سره مبارزه او د القاعده شبکې ځپل و. خو له دې 19 کلنې مبارزې وروسته اوس هم افغانستان هغه هیواد دی چې په ډېر لسو ولایتونو کې د القاعده شبکې جنگیالي له طالبانو سره ګډ فعالیت کوي. په حکومت کې و با خبر امنیتي سرچینه چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لري د نوم نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل، القاعده وسلواله ډله سره لدی چې په یادو ولایتونو کې له طالبانو او حقانی ډلې سره اړیکې لري، هم مهاله په سیاسي، پوځي او مالی برخو کې هم پوره همکاري کوي. د دې سرچینې په خبره سره لدی چې طالبانو له امریکا سره په دې برخه کې ژمنه کړې و، خو اوس هم طالبان د القاعده ډلې سره په مالی، ایديولوژیکي او تسلیحاتي برخو کې همکاري لري او ان تر دې چې په ځینو مواردو کې همکاري زیاته شوې هم ده. دغه سرچینې وایي القاعده ډله اوس مهال د لشکر طیبه وسلواله ډلې سره په همکاري د پراخېدو په حال کې ده. چینه همدار زیاتوی چې القاعده شبکه اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 1500 جنگیالي لري. د دې سرچینې د معلوماتو لمخې د القاعده شبکې مشر د سیمې په کچه ایمن الزواهری او د افغانستان په کچه شیخ فاروق المصري کوي. لدې سره هم مهال ولسمشر ایمانی بیا وی افغانستان چې هغه مهال د القاعده وسلوال ډلې مرکز و، هغه د تاریخ یو شرمونکې پاڼه و. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل،
افغانستان په خواشینی سره چې په 2001 کې او دغه هاخوا د ترهګر او ډلو لوی مرکز جوړ شوی او خاصه دلته طالبان رژیم چې د القاعده او نورو هغه ترهګر ګروپونو سره دوی روابط درلود چې په نړۍ کې د تروریستي پیښه مسولین او خاصه هغه لوی پیښه چې په نیویارک کې وشو هغه تر شا القاعده او د طالبانو ډله د دوی میزبان په افغانستان کې یو تاریخی شرم د افغانستان خلکو د پاره زمونږ یواد د پاره
د خغلی صدیقی په خبره د 2000 لومړی کال را پدی خو کله چې نړیواله ټولنه افغانستان ترغله افغانانو ته تاریخ نوی پانه پرانستله خو اوس پوښتنه دا ده چې القاعده وسله والا ډله په افغانستان کې ځپل شوې کنه د افغانستان د ملي دفاع وزارت پخوانی مرستیال افضل امان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د 19 کلونو په تیریدو سره دغه ډله اوس هم د افغانستان لپاره یو سترګواخ بلل کیږي
دا سه اټکل کېده چې د اسامه بن لادن لمړي نه سره به القاعده له منځه لاړ شي هغه وخت د همدې هدف لپاره نړیواله ټولنه افغانستان ته راغله خو نن نه یوازې القاعده بلکې نورې ډلې د القاعده په نوم خپل ترګریس فعالیتونه په دې هواد کې پر مخ وړي همدغه ډلې یوازې د خپلو جامو په بدلولو سره د طالبانو تر څنګ اوس هم جنګي
ښاغلی امان وایي هغه مهال چې نړیوال د دې ډلې یا په ټوله کې د ترهګرو د ځپلو لپاره افغانستان ته راغلي وو هغه تمه چې ترې کېده هغه پوره نشوه خو د افغانستان دفاع وزارت بیا د القاعده ډلې د ځپلو خبره کوي د دې وزارت د ویان مرستیال فواد امان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
در مجموع القاعده
په ټوله کې القاعده وسلواله ډله په افغانستان کې ځپل سوی او هغه قومندانان او لوړپوړي کسان چې په افغانستان کې وو هغه ټول د افغان امنیتي ځواکونو له لوري وژل سوی دي خو اوس هم دغه ډله د هیواد په ځینې برخو کې ټیټ فعالیت لري
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ملي امنیت ځواکونو تیر کال د میزان میاشتې په 18 نیټه د هندوستان قاري لپاره د القاعده نومول شوی مشر عاصم عمر د هلمند په مساقله ولسوالۍ کې وواژه خاطر پردیس ازادي رادیو کابل
د ازادي رادیو مجله په یو راپور پسې یو خصوصي شرکت د افغانستان د روغتیا له وزارت سره د کورونا وایرس د ټیسټ لپاره د 40,000 کیچنو یا بستو مرسته وکړه دغه شرکت مسؤلان ویل چې روغتیا وزارت د دوی دغه مرسته وړیا ده له روغتیا وزارت سره د دوی د مرسته وړیا ده تفصیل خان محمد سین
د بوستان سبز کرینیز خصوصي شرکت د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت سره د کورونا وایرس د معلوماتو لپاره د 40,000 روغتیایي کیټونو مرسته وکړه د دغه شرکت مسؤلینو وویل دغه مرسته په هیواد کې د کورونا وایرس د خطر د مخنیوي په خاطر په وړیا توګه د عامه روغتیا وزارت سره وکړه د بوستان سبز د کرینیز خصوصي شرکت اجرایوي رئیس محمد نعیم عطارد وویل
د بوستان سبز زراعتی شرکت هغه اجتماعي او ټولنیز مسؤلیت چې دغه احساس کوي دا ځلې د افغانستان حکومت سره 40,000 د کورونا د تشخیص تست کیتونه مرسته وکړه د دغه تست کیتونو مجموعي ارزښت 1,20,000 امریکایي ډالر دی چې د بوستان سبز د کرنیز شرکت لخوا په وړیا توګه ورکول شوی دی او د افغانستان د حکومت په اختیار کې دا تست کیتونه نن قرار لري
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مسؤلینو د دغه مرستې د ترلاسه کولو پر مهال وویل که څه هم په هیواد کې د کورونا وایرس مثبت پیښې مخ په کمیدو دي خو که په احتمالي توګه د یاد وایرس د خپرېدو نوې څپه څرګنده شي دوی مخنیوي ته مخکې له مخکې تدابیر نیولې دي د دغه وزارت د اداري معینیت سرپرست ډاکټر عبدالقدیر قدیر وویل
در تامین صحت مردم افغانستان نه تنها وزارت صحت امر بلکې همه
مو شما د افغانستان خلکو د روغتیا تامینولو په برخه کې یوازې حکومت نه بلکې موږ او تاسو ټول شریک یو د غمرسته په مجموع کې 40,000 کیټونه دي چې 10,000 آر ان ا او 10,000 پی سی آر دي او د کورونا وایرس تشخیص په برخه کې به ترې استفاده وشي
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې په 13 ساعتونو کې په ټول هیواد کې د کورونا وایرس 303 مشکوک پیښه ارزول شوی چې 28 مثبت وي همداشان په دې موده کې 1 کسان د کورونا وایرس نه رغیدلی دي دغه وزارت دا هم وایي له دې سره په ټول هیواد کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر 18,522 ته رسیدلی دی خان محمد سین ازادي رادیو کابل
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري د رادیو مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هر کله کوم د رادیو مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو راخولې کړي د دیو شمیر نورو موضوعاتو ترڅنګ مو لا روزګانه د غیر اخلاقی فلمونو په اړه راپور برابر کړی.
سریال کې سکسي ته کیسره ته کولای شي
جنگ د جنگ سی قاعده د غلو کیسی
په هنر جاج کې د خال په هنري او فرهنګي ارزښت خبرې کوو.
خال د روزو منځ کې کی فوت لکه پاچا چې پاس په تخت حکم کوي نه خال د روزو په منځ ایښی او زما په نام راز زړګی دی او رو لگاونه.
په فنکار برخه کې به د معلم نیک محمد زخمی له فن خبر شي.
اول خوند په وطن د خوشاله سپلی سولی آرام سپلی سولی آرام سپلی.
په زرپان کې به لنډه کیسه سبا واوري.
هغه مهال چې لسروي سکوت سوم نوې ماښام وو نوې واور ورېده دا سر پلار کې واورې سار کړم.
او په ورخمین خیال کې به د دوست محمد دوست نظم زندگی واوري.
زندگی می د واکمن تشریکولو زندگی می د هر چا سره جنجالو زندگی می د خرابادولو.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
تیرونی د پښتو ژبې مشهور لیکوال شاعر او محقق ډاکټر پرویز مهجور خیش کی له اوګدې ناروغي وروسته د اتش پته کلنې په عمر له دې نړۍ سترګې پټې کړې. ډاکټر مهجور د پښتونخوا د نوخار د خیش کی د کلی اوسیدونکو چې په پښتو او اردو ژبو کې له پېښور پوهنتون څخه ماسترۍ کړې وي او بیا یې د ارزانی خیش کی پر شاعرۍ پی ایچ ډی وکړه. ډاکټر مهجور په پیل کې شاعري کوله خو بیا یې وروسته خپل ټوله توجه د څېړنې او خصوصا د تصوف په اړه د تحقیق خواته ورواړوله چې تر اوسه یې لسګونه مقالې لیکلي او چاپ شوي دي. پرویز مهجور خیش کی په 1988 کال کې د پېښور پوهنتون په پښتو اکاډمۍ کې دنده واخیسته او لسګونه کال یې د دغې اکاډمۍ سره د یو څېړونکي په توګه کار وکړ. نوموړي د ډاکټر لزګونه شاګردان روزلي او لارښود استادی پاتې شوی. د اربخات خیش کې په کتابونو کې د خاد محمد دیوان د پښتو ژبه د علي محمد مخلص د دیوان تدوین د ارزانی خیش کې کلیات چې د پی ایچ ډی مقاله و د میرزا خان انصاری دیوان تحقیق او تصحیح رحمان فن او شخصیت د اردو کتاب او زین نورو یادونه کولای شو. ډاکټر پرویز مهجور په 1989 کال کې د پښتو ادبي ټولنه خیش کې جوړ کړه او د دې ترڅنګ په ارزانی ادبي جرګه کې هم فعال ادبي خدمتونه کړي. د رادیوي مجلې نننې غنه د پښتو ژبې د وتلي لیکوال او ادبي تحلیلګر ډاکټر مهجور خیش کې روح ته ډالې کو او په پیل کې روزګان ته ځو. هلته یو شمیر ځوانان د دې پر ځای چې ښوونځیو ته لاړ شي خپل ډیر وخت په یو شمیر غیر اخلاقي جګړیزو او د افغاني فرهنګ خلاف فلمونو باندې تیروي. دا چې دا چاره کوم زیانونه رامنځته کولی شي او د مخنیوي په پار یې څه کېدلی شي شریف الله شرافت ته وکیږو چې په اړه یې راپور رالیږلی.
دا کومه سینما او یا هم هوټل نه دی بلکی په ترینکوټ شار کې د هنر په نوم چوک دی. چی په لیدو به مو یې سمدستی ذهن ته د ماشومانو د روزنې او مرکز در یاد سي. خو د غټو غټو ټلویزیونو په لیدو سره به مو بیا ذهن ته بل سره ځي او یو لوی سینما به در یاد سي. د هنر په نوم په دې چوک او یا هم څلورلاري کې په ښکاره توګه غیر اخلاقي فلمونه او جګړې سریالونه کتل کیږي. دولس کلن میرزا محمد او څوارلس کلن شاولی د هغه ماشومانو له ډلې دي چې له کوره د ښوونځي او مدرسې ویلو په مخ راوتلي خو دلته فلمونه او سریالونو ته ناست دي.
کمپیوټران سره دلته موبایل ته شان وي فلمونه د سردار دي سلیا دا نه بارا دا سری خوښ یې طبیعت ورس
کم سریال ګوري
سردار
د سردار په سریال کې څه کیسه ته کیسره ته کولای شي
جنگ د جنگ کیسه قاعده دا د غلو کیسه ده. او دې په تم سیم کې هم دلې انت ته سنټر وایم سټر څه چلانم د دلم ریکارډ ماس مو راچو سو د نړۍ بنا ته نه بس زم د څه ډېر راځي سار راس بیا د مذکر ورته نه سي نزیر بیا کوټ تاسو سبق په خاطر اسی دې دلته نه سي
دغه فلم او سریال پلورون کې هم د منی چی ډیر مشتریان یې ماشومان دي. د نونس کلن عبدالرشید چې د 2 متر په اندازه یو تلویزیون مخې ته ولاړ دی او د درې د مرچل په نوم جګړې سریال په کښې کې لیدو ته چمتو کوي، شاوخوا یې ترې ګڼ ماشومان راتاو دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې ماشومان ډېر جګړې سریالونه ګوري. عبدالرشید دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې دغه ماشومان نه یوازې دا چې دلته دغه سریالونه او فلمونه ګوري، بلکې کورونو ته یې هم له ځانه سره وړي. خو اوس پوښتنه دا ده چې دغه فلمونه او جګړه ییز سریالونه د ماشومانو پر ذهنونو څه اغیزې درلودلی سي. دا پوښتنه مې د روانشناس او ارواپوه حبیب دانشیار څخه وکړه.
نو دا ډېر بد تاثیر لري. اکثریت جنایي کارو ته چې دوی مخ کوي خرابو لارو ته ځي. اکثریت تاثیرات به همدغه وي چې د کورنۍ نه یې زده کوي او د میډیا نه یې زده کوي. نو ډېر بد تاثیر لري په ماشومانو باندې چې په آینده کې ذهني ستونزې ډېرې لپاره پیدا کېږي، ډپریشن ورته پیدا کېږي، وسواس ورته پیدا کېږي.
د ده په خبره چې د ماشومانو هڅول دې فلمونو ته له ټولنې سره په ښکاره توګه دښمني ده. ښاغلی دانشیار وایي نړیواله ټولنه او دولت له کلونو راهیسې پر دې کار کوي او په میلیونونو ډالر لګوي چې ماشومان زده کړې وکړي او سوله ییز فکر ولري. د اروزګان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین هم دا مني، خو وایي چې دوی یا د فلم پلورونکو ته روزنیز ورکشاپ ورکړي او هغوی ته یې په دې اړه لارښوونې کړي دي. د یادې ادارې مشر احمد ځلاند ازادي راډیو ته وویل چې دوی به دا موضوع بیا وڅېړي او له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وکړي.
د ورکشاپ مو ورته ورکړی دی، سیمینار مو ورکړی دی، د دغو فلمو د مخنیوي لپاره مو مجلس ورسره کړی دی. په فرهنګي برخه کې مو دوی ته معلومات ورکړی دی. که چیرې دا در باندې ثبوت شي د بل وخت لپاره، نو بیا هغه ستاسو کان تړل کېږي، دغه څخه وروسته دغه دغه جزا درکول کېږي. یو په دې چې مو ډېر تاکید کړی دی، بل پر دغه بربندو فلمونو مو ورته ویل چې که چیرې دا درسره پیدا شي هم تاسې ته جزا درکول کېږي، قانون هم تړل کېږي. او یو هغه تبلیغاتي شان دی که چیرې دا درسره ګرځي.
له دې ټولو سره سره د اروزګان ولایت امنیتي مسؤلین هم دا موضوع تاییدوي او وایي چې د دغه څه مخه یې له دې وړاندې هم نیولې وه او اوس یو ځل بیا بیا ونیسي. د اروزګان ولایت امنیت قومندان شفیق الله سهار بیا دغه راز پر پلورونو او کورنۍ غږ وکړ چې د خپلو ماشومانو څارنه وکړي.
تیرونه د مصر په قاهره ښار کې د ازادي رادیو په خوانی خبریال عبدالرؤف هروی هم لدې نړۍ وکوچید. د ازادي رادیو په خوانی خبریال رضوان مراد وی عبدالرؤف هروی خپل مسلک ته وفادار او هڅه یې کوله چې په ټولو ژورنالیستیکو اصولو برابر راپورونه جوړ کړي. مراد چې په قاهره کې د ښاغلي هروی همغاړی خبریال پاتې شوی، د نوموړي په اړه ناویلې خبرې لري. له ښاغلي مراد سره اجمل تورمن مرکه کړي.
هروی صاحب یو په وطن مین شخص، یو عالم شخص، او که درته هم چې له مزاجه ډېر فقیر انسانو او یو مؤمن انسانو، وطن پرې ډېر زیات ګرانو. او هغه کوم بخش کې کومه برخه کې چې د زده کړې کړې وي او کوم برخه کې دلته په افغانستان کې د قضا او د دې په سیستم کې د کومه فعالیت درلوده، هغې په هغه د زړه له تله له مینې او هغه له مسلکیتوب سره هغه کارونه ترسره کول. الله دې ورته بخښنه وکړي. یو له کدرونو څخه د افغانستان کوایم او یو له هغو کسانو څخه چې شاید د ګوتو په شمیر.
بله مراد صاحب، ښاغلي هروی ډیر کاله په ازادۍ راډیو کې د خبریال په توګه کار کړی. له قاهرې څخه کوم ځای چې یو وخت تاسې هم له قاهرې څخه د ازادۍ راډیو لپاره د خبریال په توګه کار کولو، د ژورنالیستیکو کارونو په اړه راته ووایي.
تورمان صاحب، زما غورز اوس هم یاده ده چې په مصر کې د لومړي ځل لپاره هروی صاحب د فارسي یا دری برخې لپاره وټاکل شو او زه د پښتو برخې لپاره د ازادي راډیو د خبریالانو په توګه وټاکل شو. هغه ولوله، هغه جذبه چې د درلودله د خپل کار لپاره، چون د تر دې مخکې دلته د قاهرې په راډیو کې د افغانستان لپاره خپرونو کې هم تجربه درلودله، نو هغه شپې ورځې زموږ یاد دي چې د څه ډول فعالیت کوو. او په لومړي وختونو کې چون زه پیلیلې کې اوسېدم، نو بیا به د ده کور ته تللو او هلته هم یو ځای هغه خپل راپورونه ریکارډ کول. هغه صحنې، هغه خاطرې، خوږې شېبې ټول مې په یاد دي. د مسلک لحاظ نهایت زیات ایماندار او خپل مسلک ته، یعنی کم وظیفه چې ورته سپارل کېدله شاید تر ډېره حده به ما ورته ویل چې دومره زیات دغه کېږم مسایل جوړ دي او هر طرف راپورونه او معلومات مو راخیستي دي، اما ده تر آخري حده پورې کوشش او هڅه کوله چې هغه خپل کار کې هم مسلکی توب تر آخري حده مراد کړي او هم له هغه خپلې وظیفې سره او هم کومه حق و زحمت چې ده اخیستله د هغې پر وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړي او هغه خپل اخلاص وښي. نو د یو ښه ژورنالیست په توګه، د یو ښه قدر په توګه د هیروي صاحب مړینه واقعي یو لویه ضایع ده.
بله، یوه وروستۍ پوښتنه ښاغلی مراد، د یو نږدې ملګري، د یو نږدې همکار په توګه کومه خاطره که در سره وي، کومه خوږه خبره یې در سره وي که شریکه یې کړه سره؟
ترمان صاحب، یو ځلې موږ پراګ ته راپور ورکو قاهرې نه، نو هغه راپور کې هیروي صاحب څو ځلې بند شو، یعنی څو ځلې تکرار شو له هغه جملې چون په لاس لیکل شوی ناوخت او فکر کوم د فلسطین کې د حماس مشر شیخ یاسین وژل شوی و. نو هغه راپور عاجل و، د پراګ کارانو عاجل غوښته. نو هغه راپور چې خلاص شو، نو ده خپلې ورقې وشکولې، ټوټه ټوټه یې کړې وې، غورځولې، ویل زه ډېر خوش چې دې لانجې نه خلاص شو. دوه دقیقې تېر نه وې، بېرته د پراګ همکارانو زنګ وویل هیروي صاحب هغه ریکارډنګ سم نه دی شوی، راپور را لږې سر نه راست دغه راولوله. نو هغه د خدای بخیلي چې کومې ټوکړې د ټوټې د کاغذونو بېرته د رقم راټولولې او کومه ورختایي چې وه هغه زموږ لپاره واقعي تر ډېره پورې ما به ډېر زیات پاسه بوم، ځکه دې فکر نه کوو چې هغه راپور به نه وي سب شوی، لیکن کله چې هغه ورقې لکه تعویزونو غوندې له یو بل سره یو ځای کولی، نو هغه خاطرې بالکل زموږ په زړه دي او خدای دې ورته جنتونه ورکړي.
خالونه واړه شنه خالونه د زنی خال دی مرور پخلا کوینه. تاسو به خالونه ډیر لیدلی وي یا به مو خالونه وهلی هم وي، خو په دې به مو کله هم فکر نه وي کړی چې د خالونو وهلو تاریخ تر کومه رسی، په اړه یې کوم باورونه موجود دي. د افغانستان په کومو سیمو کې خالونه ډیر وهل کیږي او په ولسی او فلکلوریک ادب کې د خال ځای کوم دی؟ د هنر جاج په نننۍ برخه کې په خال غږیږو. راځئ فرشتي مرسل ته غوږ شو.
هنر جاج افغانستان کې سنگار او خال په تیرې به شین خال په ځمانه څخه دود دی. میرمنو او جنو با پتندی زنه او شوندو شنه خال نه وهل. په ځینو سیمو کې به غوناري نه وو چې درد به لیدلې وو، خپل مینې ته به نه رسیدلې، نو د معشوقې نوم به په خپل لاس یا هم ټټر خلکو بې کاوه. یو شمیر ماشومان به هم چې ډیر نازولي وو، کورنۍ به له ډیر خیال نه خال ورته کې خود. خال پولیسي ادب کې هم ډیر سټایل شوی. د کابل پوهنتون د فولکلور استاد پوهان احمد چزغم وایي چې خال په فولکلور کې له ځانګړي ارزښت څخه برخمن دی.
خال ډیر ځله به موږ تاسو لیدلی چې جنوب غرب حوزه کې به ډیر استعمالېده. خال له وردګو څخه نیولې تر غزنی، د داسې تر کندهاره یا لوی کندهاره، د خوا پکتیا، خوست، په دغو سیمو کې به ډېر و، ننګرهار کې به معمولا و یا مرکزي سیمو کې. خو په هغو سیمو کې به زښت ډېر و. دغه خالونه به یا په زنه وهل یا به تندي وهل، او خالونه په لاسو هم وهل. خو خالونه معمولا چې وهل شوي دي د ښځو لخوا څخه وهل شوي دي، د نارینهو لخوا څخه ستایل شوي دي. نو په ولسي ادب کې چې تاسې وګورئ له خال څخه تقریبا مالا مال ده. خالونه واړه شنه خالونه د زن خاله نوکري به دي کومه، په دې اساس د زن خالونه ډېر ستایل شوي دي. خال په پلو کله ورانېږي، تا پکې جوړ کړه د غاښونو پرهارونه. خال دې د ورځو منځ کې کیښود لکه پاچا چې پاس په تخت حکم کوي نه، خال دې د ورځو په منځ ایښی او زما په نامراد زړګي دی اور ولګاونه، او خال دې دوربین مخ دې ښیښه ده په ښکاریږي لرې لرې وطنونه، او خال دې فقیر مخ دې زیارت دی، خال دې فقیر مخ دې زیارت دی، تنهر یوریج دې جنډې ولاړې دینه، او خال دې واه خبر دې نه کړم، یو ډول ګیلاده دی او شغل خواه بلې معشوقې ته خال دی واه خبر دی نکرم ناغه براکلی دی سرکو و شون و سرونه به دی اساس پخوا وقتی دی خالونو ارزشت زمانگا تاسو پولیسی عدب که بیا به تیره پشیر و شاعره که او بیا پلنده یو که خرا دیر کارا شویده.
خالونه دری دوله دی. شنه خالونه چی دریستنی یو زایی که گی پا تندی زنه یا هم شندو شنه که بلا اولکس کارک دی بیا پستنو دوم را غزای توکی چی وینور نرشی. بل دوله پا هم خبر خدای خالونه دی. او دریم مصنوعی خالونه چې د رنگ په واسطه د لاند وخت لپاره کې خودل کیږي. دریابیا کلان احمد جان چشنه خالونه خوښ دی پاره وی
خو دغه بعضی خزی مثلا بعضی جنو کې به وهل په خوانه چا بورتل چې ناری خال دا او چا به ویل داسې د اینې چې به شاخونه ورکړ هغه به کباله سوزاریشکا چې راوش کوله هغه به بس وزا بلا دماغ بای پدا بوچلی موچلی اوتاکی گوز استن سر بایوالا چه اغا مینی سی این و اغا با سر سوزا با گرد است اغا با تکش نو او تشین خال بس.
اجمال احمد زای داسی زوان دهی چه پلاسی پا شنو خالون نوم لیکل شوی دهی ورن پختلی مودی چه دانوم اولی لیکلی هغا پا مینه که ده ناکام دلالت پلاس ده مشوقی ده نوم لیکل او خودل
پرسا تو دسی چه تنش کارکو کچیری موش باینی دسی خلق و گمان رای بیا موش ورتوایی چه را دامو ده شوک ده پاره کرده ده ده خبر واره و پربل ترزبانی واره و چه چه من توب کرده ده درد بلکل نه احساسه ده دسی ای لگه یه سوک چه ده چه سر مخصری که ده دسی وی ده درد او سوک چه مینو نو ده درد خونه احساسه لسونه بریگیری لسونه بریگیری خلق کستا پایمی ده دزما بطندی که میو خال ده شین ده خون مخامخ ته بینی مال چه ده از ما یو نخشه خبوری راسه چه ده جلکی پلار یا ده دغه پلار بی یا ورور بی یا غریر ظالم سی چه ظالم سی بیا هم موش واس پا کار ده چه موش وار پسی یو ده خلاصه نه ده تروسه ده خبر شن
خالی دی ما ترکی کم دی تون وست را وخلی کم دی تون وست را وخلی شن خالی پا کلی نالا لبلچ روڑی لاغارا لبلچ روڑی لاغارا
آقا کسان چینجونو او میرمنو تخالو نگدی اکثره د ډیر عمر مېرمنی وي ځکه خو په سیمه کې مشهوره او په خپل کار کې با تجربه وي. د پغمان اوسیدونکي مریم وایي چې کله به د نورو مېرمنو په مخونو خالونه لیدل نو ډیر به یې خوښېدل. یوه ورځ له کورنۍ څخه په پټه شین خالۍ کور ته ورغله په تندي خالونه کېښودل خو اوس ډېره پښیمانه ده.
په ماشومتوب کې زه ډېره وړه وم کله مې چې کوڅه کې د خپلو انځولو سره لوبې کولې ټول سره یو ځای شو. زمونږ هلته ګاونډي کې یوه مېرمنه وه هغې به هر چا ته خالونه وهل ټول سره یو ځای شول ورغلو چې راځئ په خاله باندې خالونه کېږدو مشهورو په شین خالۍ خاله باندې ورغللو هغې خاله موږ ته دا خالونه ووهل ډېر درد درلود په هماغه وخت کې. کله چې کور ته ولاړم مور مې ولیدله ما نورې کورنۍ ډېر راباندې په غوسه شوه په قهر شوله د خالونه نیول په تندي باندې وهلې دي خو چون ماشومتوب نه پوهېدلم نه پوهېوه هماغې ورځې نه چې کورنۍ مور راباندې په قهر شوله تر نن ورځې پورې پښیماني راسره ده. زړه کښې مې و چې ولې مې دا خال ووهه خو اوس شته دې ټنډه باندې مې نو لرې کېږي نه د همدغې خاطر زه ډېر وخت عینه کې نه ګورم تر څو د خپل خالونه په خپل تندي باندې ونه ګورم.
کوچیان به وایي کله چې د دوی ماشومان نوي پیدا شي ځینې وخت بیا د مزله پر وخت دا چې ټول په ګډه سره روان وي ماشومان بدلیږي نو د هرې کورنۍ حال معلوم دی څوک یې ماشوم ته په تندي وهي څوک یې په لاس او ځینې هم په زنه. نورې خبرې له کوچي میرجان څخه اورو.
کوچیان چې خالونه وو که نه دا وخت کې چې موږ کډې باره اوبر و مرور څه کوو موږ کوچیان که نه هغه ماشومان دې موږ ستړې چارې تیږې ته ایده سي بیا نه پېژنو چې څو نښه پې نه سوي بیا چې وګورو چې یا په زنه دې موږ د بچي خال یا یې په وروزو کې یا یې دغه سینې په سر دغه ځای کې ورته وهو یا د لاس په ځای باندې دا یوه نښه ورته هر کوچي نښه معلومه ده که نه اوس د موږ د کوچیانو په دې زنه وچلي باندې د نور کوچیانو یې په مخ وهي په لاسو یې وهي دلته لړمان په کیا چې بعضې خلک مارو سپوږمۍ غوندې په کې نطقه ذکر کوي خو موږ صرف یوه نښه کوو نه
ماشین خاله ندمالو ماشین خاله ندمالو
کسان د ماشین په طریقه هم خالو نګدي. خال چې په هر شکل وی هغه کې د تل لپاره په مخ لاس یا هم نور بدن پاتشي د اسلام له نظر معنا دی. په دې اکلا دی علوم اکاډمۍ د اسلامي برخې علمي غړی نور الله کوثر وایي
زینت یا تزئینی شی ده چې معمولا خلک استعمالوي. قرآن عظیم شان کې د دې موضوع نوم راغلی ده چې فلیغیرن خلق الله. الله جل جلاله چې کله ابلیس سره محاوره کوله، ابلیس بیا قسم وخوړ چې زه به خامخا دو خلکو باندې د تا د خلقت بدلون یا د خلقت تغیر راولم. له هغه وروسته ده بشر د دې دغه د خلکوبي استعمال کړی ده. یوازې مونږ نه، نور ملتونه هم د ټټو په نوم باندې، په نور ملتونو کې هغه لرو ټټوان یا هغه ټاپې چې دوی په بدن باندې وهي، دا هم د دوی یو ریشه او جړلی له هغو سره ورته ده. او له دې سره د اسلام له نظر نه دا یو ناروا عمل ده، ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم منی کړی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي الله لعنت دی په هغې ښځې چې دا خال وهي او هغې ته چې خال وهل کېږي. دا معمولا د ښځو نه شروع سوی، بیا وروستو نارینه وته راغلی. ماشوم د مور ورته خال وهلی، دې کې انسان ګرم نه ده. هغه که پاکي که پاک نه کي، دی پکې ګرم نه ده او ګناه نه ده. او که داسې یو جراحي عملیات وسي چې هغه بدن ته ضرر ونه رسېږي او خپل د بدن اصلي ښایست له لاسه ورنه کړي، بیا شریعت دې ته ممانعت هم نه ده کړی.
ډاکټران په دې نظر دي چې خلک خودل سي په لابه د انسان روغتیا ته زیان رسوي، ځکه هغه وسایل چې د خلک خودل پر وخت کارول کیږي پاک نه دي. لبلې خوځینی پوستکی هم حساسیت سره کوي.
معلم نیک محمد زخمی چې کلونه وړاندې شاعری ته مخه کړې ده، شپږ شپېته کاله وړاندې د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ په قاضی بانډه کې زیږیدلی. هغه د خپل عمر ډیره برخه په معلمۍ کې تیره کړې او اوس هم په کونړ کې د یو ښوونځي ښوونکی دی. له زلمیتوبه یې شاعري پیل کړې، سلګونه اشعار یې لیکلي، خو بې وسۍ د دې اجازه نه ده ورکړې چې کتاب چاپ کړي. د فنکار په نننۍ برخه کې په کونړ کې زموږ همکار روح الله انوري له ښاغلي زخمی سره د هغه په فن خبرې کړي. په پیل کې د شاعرۍ د لامل په اړه ترې پوښتلي.
هر سړی شاعر کېدلی نشي، دا یو خالق العاده شی دی او الله تعالی یې الهام دی چې د انسان په مغز کې کوي. په دغسې یو څه باندې چې زما مغز سره پرې وتلي وو، یو څه به ځان سره زمزمه کول او ورو ورو پسې د شاعرۍ دغه ته ور ورسېدل چې اوسه وو. زه بیا هم دا د شاعر نه وایم، د شاعر نه یم، د شاعرانو شاګرد یم. یو څه له هغې نه زده کوم او وایم.
داسې ویل کېږي چې مینه دې هم کړې ده او په مینه کې ناکام شوی. ځینې خلک وایي چې انقلاب راغی او ما شاعري شروع کړه، تا خو د انقلاب نه وړاندې وړاندې شاعري دې شروع کړې ده. لامل څه و؟ مطلب همدغه مینه وه که نه نور څه؟
بس نو اولنې خو ژوند داسې ده چې څو مرحلې لري. دغه د ځوانۍ مرحله چې ده، دا د لیونتوب مرحله ده. په دغه سې وختونو کې سړي باندې هر رقم حالات راځي.
لیونتوب چپی راځي
باوجود کې چې ما وادم درلوده او داسې و چې وادم حسب خواهش کړی او دوه بچیان مو خو دامینه بیر شوی. بیا مې خپل مور پلار سره په دې مبارزه لاس پورې کړ. د بل خانه کې مده غنه ولا مشکل نه و، خو چې مور پلار موافقه ونه کړه بس ما به وطن پرېوتل. نګران مې کله څوکۍ مې پرېوتل، لاړم کندوز ته. هلته ومه ومه بل اخره داسې وخت بیا راغلم چې هغه مسله ختمه شوې وه. نو داسې بعد وم چې زما
تا د مینې د زور نه کور پرېښود، وطن دې پرېښود، کندوز ته کډه شو.
کډه به ونه کړه، د چې لپاره لاړم. خو مسله زه مجبور وم، ونه کېده، هېڅ چاره مې نه کېده، زه باید تللی وای.
خو په دغه حالت کې کوم شعر لیکلی دغه خپلې محبوبې ته چاته مینې ته؟
نو د غزل په انداز کې دی وایي هیلې مې تبا شولې دا څه وشو، او ګرانې د بل چا شولې دا څه وشو. لاړو امیدونه مې ټول خاورې شو، سخته مې سیوا شوله دا څه وشو. ما خو په اوږده تناب نیولې وه او نښه مې خطا شوله دا څه وشو. ختم شو لیده کاته نور ختم شو، او ژوند راته بلا شولو دا څه وشو. دا ناکامه مینه و ناکامه شو، ورانه مې دنیا شوله دا څه وشو. مخه زخمی زخمونه نورو ته و، خوله دې تالا شوله دا څه وشو.
من الله دې کور آباد لره. کله چې مهاجر شولې پاکستان ته لاړلې، لاهور کې اوسېدلې 15 کاله، هلته د ژوند څنګه تیرېده؟
هلته خو نو داسې ده چې زیات افغانان موږ هلته او یو په بل باندې لیدلو، او داسې په مجموع کې ته وایو نو خلک همدغه ځای بد خلک نه دي. عوام ښه عوام دي، خو حکومت یې
دیر مستبد حکومت ته ځوان مال حکومت نو الته په غریبی امکانات وسیو کاروبار دیو
د سی ورځی چې دا غوی د خوشاله ورځی یو مثلا 14 اگست وو دا غوی د ازادۍ ورځ وو په دغه ورځ کې تاسو احساس کاوه
هغه روم خپل کوټ دې سره ولا کا زمو په کوټ کې خپل خاصه جنازه پاتې ځکه زما زمون زما په شان په در کې دی په احساس دی د وطن مینا وطن د مور حیثیت ورکړي وطن ما درلېږي نو هغه ورځ په دغه خوشاله وو موږ په کوټ کې ناست موږ نو وطن
څار مان دې درلودل چې دا وی غورز بدلی دل د خپل هیواد په ارتباط پام
او دا موضوع وبېرته چې زه خپل خپل خال د خپل خدای راوستم نو زه به یو په لسه دا غیر زیات دا غورز په کې شمولیت کوم هغه رد باندې او ما غسمې کړی
اوس خورا غلې کم نظم کم شی دی ودې کړې دغه سورز تازه
شي ډیر ملي کړی
مېرمن
او دې وسلو وختونه کې مې څه دې کړی دي چې اغه د البته د وسلای زمون د استاد د افغانستان د ټول خلکو د زړو د بډاګانو د مهندو د کوندو د یتمانو ارجو ارمان یو ځنه شې سورا او د سولې په خپل باندې ما چې لیکلې دي راولې خوند په وطن د خوشاله سپلې سولې آرام سپلې سولې آرام سپلې کړي افغان ولس کې نور د مینې اورور سپلې سولې آرام سپلې سولی آرام سپلی تیری طول چیزی مو دغم و برباد ورزی دیری دو سخت ورزی دیری دو سخت ورزی کریاتا حلوری هر خواد خوشحال سپلی سولی آرام سپلی سولی آرام سپلی غرونا کرا غلا دی کزمکا کاسمان زمون وانا پا فیغان زمون وانا پا فیغان زمون ربا نور نصیب کرمو پزوند ترقی سپلی سولی آرام سپلی سولی آرام سپلی منگا دی پردول لاسا حس وخی ونلی دا حساسی ونلی دا حساسی ونلی دا مراولی ربا نور پر منگ دی بیکو سپلی سولی آرام سپلی سولی آرام سپلی خدای دا خپل رونا پا خپل منز که سر رونا کری پاکی سر رونا کری پاکی سر رونا تلی قائم دا افغانانو دورو رئیس پلی سولی آرام ایس پلی سولی آرام ایس پلی سولا مو ارمان دے پا وطن کی امنیت غالو مینا اوخو وط غالو مینا اوخو وط غالو بیا باغا وقستای زخمی آزاد ایس پلی سولی آرام ایس پلی سولی آرام ایس پلی راول خاون دا پا وطن خوشحال ایس پلی سولی آرام ایس پلی سولی آرام ایس پلی
استاد محترم ډیر مننه تقریبا څومره شعرونه بلاري څومره شعرونه لیکلي کم کم ډول دی لیکلي دي
او ولای خپل تاسو ما مخیار زکو شي غدا مینی په حساب باندې و شاعری زما او چې په خو متر رسیدلې ما د وطن د ډاټ په حساب باندې دا احساس را سره دی او همدغه شعرونه خپل دی عمر کې کومه لیکم
تقریبا څومره دی کوم کتاب چاپ شوه نه دی چاپ
شوه نو د کتاب د چاپ لپاره هم له چا سره به تم نه کړی دی نو شوه دی او تقریبا 300 پورې غزل او رباعی او بغټه او او کیسه ما کیسه د غزما شاعری زما څخه ما کیسه خو د غزل برخه کې څه تر نه لږ وای په ټول جهان کې لول نام او نخان لري خوونکی او له هر څانه او چت کولې مقام لري خوونکی روحانه کې خوونکی تیاری دی جهر واره چراغ د علم پوهه او عرفان لري خونکی خونکی د چګار زحمتونه تکلیفونه د پوهه خپل دوزه کې مرام لري خونکی شاګرد ته په ځل کې د اولاد متبر نه شاګرد ته په ځل کې د اولاد متبر دی او د مهر محبت فکر مدام لري خونکی په نرمه خواږه ژبه یې خواږه ترفلی راوځي په نرمه خواږه ژبه یې خواږه ترفلی راوځي او بهتر او مزیدار شیرین کلام لري خونکی ارزوی مقدس د پاک زمین خاوند دی حکومت د شاګردانو کې آرام لري خوونکې افسوس چې په ټولنه کې همدا خوار ذلیل دی څوک کو صاحبه همیش په دسترخوان لري خوونکې زخمی ور باندې ویاړي درناوی یو مقام ته یا قد تقدیرونو او انعام لري خوونکې
ډیر مننه استاد محترم په اخیره کې هغه شاعران چې اوس شعرونه شروع کړي دي څه پیغام ورته لري چې څه قسم شعرونه ولیکي او څه وکړي
زموږ اساس په ګران وطن کې د خپلې باستانه شاعران شته خو یو چې دا شاعران چې هغه شاعران نه دي زموږ په شان
او هغه د هغه شاعرانو هغه شعرونه هم پیدا تولیدوي. دا معنا چې نن وخت چې په افغانستان کې د څه ضرورت دی بعد شاعر هم قلار باندې لاړ شو د خلکو اذهان روښانه کړي ورته وښایي چې ورور زما مسال د خلاصون او د فلاح لاره دا ده. نن اتکې یو پیزوانو شونډې او خالو خطو چیشو خو هیله مې د شاعران ده چې دا ذهنیتونه د وطن په خاطر باندې، د وطن د دفاع په خاطر باندې، د وحدت په خاطر باندې، د سولې په خاطر باندې دا ژوند راو پاره او داخله سره باندې فجام کوي ته څه پوه چې زموږ د وطن د نور د دنیا والو باندې وولي دی وزري دی یو روښانه او یو دارون ژوند په مفاس باندې راشي.
ډېر مننه استاد.
د زمانی له بدلون سره خلک مصروفه شوي، کوخخ کوي چې ل لګي مودي ډیر کار واخلي، اوس د زمان په ارزښت پوه شوي. دغه غختنی په لندو کې سو هم تاثیر کړي، خلک هم غواړي چې په ډیر کم وخت کې لوی پیغام تر لاسه کړي. راځي د خغلی اجمل پسرلی لند کې سو اورو.
زر پانا لشیشه پښپکی لیلی ری د شارت راغونه داس بریښدل لکه په حدیره کې لګیدلې شمه. یوه شمال پکړې د بلې رڼا غځولې د شارت تیر جمعې هم راغلی وم. هغه مهال چې لسروي سکوت سوم نه وې ماشامو نه وې واور ورېده د سر پلار کې واورې سار کړم. ورونه مې پلاستین کړل چې څنګه ښکته سم بس سیده په هوټل ته ځان رسوم. سبا ته به دمه جوړوم. ارده همه غرده ده، مخمخ ده سات زور برج، لندی کافی شاب، شیلسته ده سگرشت دوکان. ده یو کال ده سرات ویست لکه پرون، لکه همده شیبه، خوطیر کال ده جوانده و سبای جنازه ده. ده برج شاته چوتن بیکور و رکسان پای وکنج که غنج منج ناست و، تیر شمه هم دلت خلق و. دوی لا جوانده دی، سرمونه دی وجلی؟ له برج سره په غځیدلې سړک کې تیر ځل د هغه رستورانت مخې ته امبولانس ولاړ و چې ما به پکښې ډوډۍ خوړه. پولیس کښته پورته کېدل، بیا یې په سبا د رستورانت بند سو. رستورانت اوس څراغان و، ورننوتم. اوبه مې وغوښتې. تا خو ویل چې زیخ به هوټل ته ځم. یوه نجلۍ اوبه راوړې، ستړې ښکارېده. چې خوله مې غونډولی چې د پروسو ښکال د پیښې پوښتنه وکړم، دا رئیس و. بل څل چې راغله د ډوډۍ فرمایش مې ورکړ، دستی یې راته شا کړه. د ده څېره مې تر سترګو سترګو کېده چې تیر ژمی یې پراګ ته د بیرته تګ په وخت کې مې د موټر له شیشې لاس ورته پورته کړ. ده لکه چې له بهره له تورې شیشې نه لیدم، زنګ یې راته واهه چې په خدای مې وسپاري. نجلۍ د ډوډۍ پیشقاب راته کېښود، دا بل مېز ته تېره سوه. کله چې مې د ډوډۍ پیسې ورکولې، ومې پوښتله تیر کال دلته په دې رستورانت کې څه خبره وه؟ پولیس راغلي وو؟ نجلۍ شونډې بوڅې کړې. نه پوهېږم، خبره نه وه که یې نه راته ویل، که یې حوصله نه وه. له ډوډۍ وروسته کوڅه تشه شوې وه. د واورې دانې بې ژغ ژغه کښېناستې، اوبه کېدې. د هوټل کوټې ته چې ورننوتم، لکه ساعت چې یو کال په شا څرخېدلی وي. شاوخوا تک سپین دیوالونه، تور بخونه پرده، سپین روجایی، سپین بالشت، ارخت د لرګیو الماری. په همداسې کوټه کې تیر ځل هم وم، خو تیره پلامې کوټه لکه چې په اووم پوړ کې وه، دا پلا په دریم کې. الماری مې پرانیسته، خالي وه. د لرګي بوی یې ورکاژلم چې منځ ته یې ورسم. پر تخت مې ځان واچوه. پروس ښکال مې هم زړه کېده چې دې الماری ته ننوځم، د ماشومانو په څیر پټ سم. خو له چا؟
دوست محمد دوست د پښتو ژبې د ځوانو شاعرانو په قطار کې هغه نوم دی چې تر ډیره نیمه آزاد نظمونه لیکي. هغه کوښښ کوي چې د روان زمان ناخوالو ته په خپلې شاعرۍ کې ځای ورکړي.
دوست یو خبریال دی او د ورخمین خیال په نننۍ برخه کې د خبریال د ژوندانه تصویر په شاعرانه ژبه وړاندې کوي.
زندگی می ابتدا ده هوسونو، زندگی می یو بی خوند کاروبارو، زندگی می په لفظو پورې تړلی، زندگی می بس د خپل خوشمارو، زندگی می د بدرنګ خار څو کوڅې وی، زندگی می د کامرې څو تصویرونه، زندگی می د جګړې واړه جزئیاتو، زندگی می وا تازه تازه خبرونه، زندگی می بس د خپل زړګي خوړلو، زندگی می د واکمن تشریکولو، زندگی می د هر چا سره جنجالو، زندگی می د دې خار آبادولو، زندگی می د بے وس خلکو خ کې، زندگی می د قتلونو تماشا وا، زندگی می د یو څو سلګیو بیلګا، زندگی می بس بے پای شان کی سوا، زندگی می وا د خپل سر سره لوبي، زندگی می د بهرتو تریخ لګیو، زندگی می بس د هغه مرمۍ غغو چې وجل به د خرپ شان سړیو، هو زندگی می د قتلونو اعلانونه، زندگی می څو پریشان وربلونه، زندگی می څو پریشوی اندامونه، زندگی می نړیدلې قامتونه. چراغلی زندگی دی رات راکړه، بلا ډیره خوشحالی دی رات راکړه، اے ته پوهیږي زه قسم خورم شاعرې، ته چراغلی شاعری دی رات راکړه، زندگی می اوس بدل شو ملګری، زندگی می تمنا د جنتونو، زندگی می تصویرونه ستا د سترګو، زندگی می دار وات جنتونو، زندگی می اوس یوازې ستا په نوم ده، زندگی می اوس له هر څه ماورا ده، زندگی می اوس دا ستا په لاس کې ګل ده، زندگی می ستا د مینې ابتدا ده، زندگی می ستا د دوه سترګو ستونه، زندگی می د دې خار ټول ښایستونه، زندگی می ستا د خولې هر ټپه ده، زندگی می اوس دا ستا واړه شعرونه، زندگی می ټلیفون کې ستا نمبر ده، زندگی می ستا وړې وړې خبرې، زندگی می ستا د گل شونډو مسکا ده، زندگی می ستا د خوخی څو سندرې، زندگی می د اوس محو د عقلونو، زندگی می روح پر روح پوری تړل دی، زندگی می گل ستا سترګو کې خوب ده، او وجود می ستا وجود پوری ګنډل دی، زندگی می اوس په لپه کې دعا ده، او یوازې ستا د مینې تمنا ده، زندگی می ستا د روح خوشالول دی، زندگی می ستا د حسن ارتقا ده. خفه مشی زما د زړه شاعری، د خرو ورو لفظونو جادوګری، زړه د ښکته پورته نکړې در سره یم، ای د دې کلی د حسن سترګوري، خو ګوره پام دی وی زما د وجود برخي، ګوره ته مې د دې خپل زړه تقاضای، لیونې پلا شعور کې مې راشنې، زه به تا ته او ته ما ته را پیدای، ګوره نور ګرانی په دې فکر و نکړې چې پردې او حجابونه مترمنز دي، زموږ روحونه اوس یو بل پورې تړلي، خیر که غرونه او خارونه مو ترمنځ دي، لیونۍ داستا وجود زما وجود دی، خو پوهیږمه حیا سترګو کې ساتي، دا زما د حوصلې اخري حد دی،
ته چې پټه تمنا سترګو کې ساتي نو لاس ته راچی د مینې په نوم خپل کړم د پښتو له روایات نه راوزو چې کلونه مو ذهنونو کې پراته دي د دې ټولو واهماتو نه راوزو نو لاس ته راچی د مینې په نوم خپل کړم د پښتو له روایات نه راوزو چې کلونه مو ذهنونو کې پراته دي د دې ټولو واهماتو نه را